درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجلې د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ منځنی ختیځ ته څلور ورځنی سفر د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه پیل کړ. دا د ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لومړنی رسمي بهرنی سفر دی. بن سلمان په ریاض کې ټرمپ ته د دودیزې قهوې مراسم برابر کړل. وروسته په رسمي ماښامنۍ مېلمستیا کې هم ګډون کوي. ترامپ به د امریکا او سعودي د پانګونې په کانفرانس کې ګډون وکوي او د خلیج د همکارۍ شورا له غړو سره به وویني. په دې سفر کې د امریکا او سعودي ترمنځ د مصنوعي ځیرکتیا، انرژي او وسلو د پلور په برخو کې د ځینو هوکړو تمه کیږي. هغه به له عربي چارواکو سره د ایران د اتمي پروګرام، د غزې د جګړې، د تیلو د بایو او پانګونو په اړه وغږیږي شي. کینیایی رسنۍ وایي چې د نایروبی یوې محکمې د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني مرستیال ظاهر قدیر د سپارلو حکم تایید کړی دی. د کینیا د څارنوالۍ دفتر د می په 14مه یعنی نن سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې محکمې امریکا ته د دغه افغان د سپارلو حکم د څارنوالۍ د سلاکار ویکتور او ویتی په غوښتنه کړی. او وی تی محکمې ته ویلي هغه تورونه چې ظاهر قدیر پرې تورن دی چې پکې د نشه یي توکو قاچاق او د وسلو او چاودیدونکو توکو لرل شامل دي، د کینیا د قانون له مخې هم جرم بلل کیږي. نو له همدې امله باید نوموړی امریکا ته وسپارل شي. د افغانستان د ولسي جرګې پخواني مرستیال ظاهر قدیر د اپریل په 14مه له قطر نایروبی ته تر رسیدو شپږ ورځې وروسته د کینیا د پولیسو لخوا ونیول شو. د ظاهر قدیر د کورنۍ یو شمېر غړیو په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم د مرستي څخه هم د مرستي غوښتنه کړې وه. څو په کینیا کې د ظاهر قدیر د نیول کېدو وروسته امریکا ته د سپارل کېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکوي چې متقی د همکارۍ ډاډ ورکړی و. د ظاهر قدیر کورنۍ او د کینیا محکمې ته په سپارل شویو اسنادو کې په خپله قدیر پر د لګېدلي تورونه بې بنسټه بللي او هغه د سیاسي دښمنانو لخوا توطیه بللې ده. او چا وایي چې د بودیجې د کموالي له امله په افغانستان کې د مرستو لومړیتوبونه بدل شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې دفتر اوچا د سه شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له بودیجوي اندېښنو سره سره دا مهال یوازې 2.5 میلیونه افغانان د دې ادارې د مرستو په لومړیتوب کې شامل دي. تر دې مخکې اوچا ویلي وو چې څه کم 1.5 میلیونه اړمن افغانان د بشري مرستو تر پوښښ لاندې راوستلی شي. اوچا زیاتوي د روان میلادي کال په اوږدو کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسیږي. او تر سلو زیات افغان کډوال د پاکستان له زندانونو تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته استول شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هغه 119 افغان کډوال چې په پاکستان کې زنداني وو له خوشي کېدو وروسته افغانستان ته ورستانه شوي دي. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي یاد کډوال له وی ورځې تر 15 ورځو پورې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې زندانی وو. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په امریکا کې د افغان پناهغښتونکو د خوندیتوب د پروګرام په پایته رسیدو یو شمېر امریکا میشتي افغانان اندېښمن دي.
دلته امریکا ته راغلو دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه وطن کې مو ژوند له خطر سره مخ دی.
د خواله رسنیو ځینې کارونکي وایي د ټولنیزو شبکو په اړه د طالبانو تازه پریکړه د دوی د بیان د ازادي مخه نیسي. د روسیې کازان نن دغه هیواد او اسلامي هیوادونو د غونډې کوربه دی.
د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو له دکاته کېدای شي چې مفید تمام شي.
د روسیې او طالبانو اړیکو ته په یو مفصل راپور کې کتنه هم کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کورنی امنیت وزارت په متحده ایالاتونو کې د زرګونو افغان پناهغښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب یا ټي پي اس پروګرام د پای ته رسېدو اعلان کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نوم په یوه بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانان د موقتی خوندیتوب وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د افغان ایوک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا ول زر افغان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندي وضعیت تر پوشش لاندې دي. د موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګون افغان پناه غوښتونکو موقتی خوندي وضعیت یا ټي پي اس پروګرام به روان مئی په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 12 څخه عملی شي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینوم پرون دوشنبه د مئی 12 په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانانو د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د موقتی خوندي وضعیت پروګرام یا ټي پي اس د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. په بیان کې د امریکا د کورنی امنیت د وزیر له قوله ویل شوی چې د موقتی خوندي وضعیت لغوه کول د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اسناد ښیي چې ځینې کسان د درغلۍ، د عامه خوندیتوب او د امریکا د ملي امنیت د ګواښ له امله تر څېړنې لاندې نیول شوي. که څه هم د امریکا کورنی امنیت وزارت ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او دا هیواد اقتصادي ثبات مومي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. ویلي وو چې طالبان لا هم د تیر حکومت له سرتیرو او ملکي کارکوونکو سره غچ اخیستونکی چلند کوي. په امریکا کې میشت یو شمېر افغانان هم چالته لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی. وایي په افغانستان کې نسبي امنیت شته خو د دوی په خبره دایمي نه دی. د امریکا په ټیکزاس ایالت کې میشت یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره هغه هیواد ته کډوال شوی، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا حکومت چې کوم اعلان وکړ چې د موقتی خوندي وضعیت نور پای ته رسوي، د افغانانو لپاره شخصا زما لپاره ډېر د خوشینۍ خبره ده. صحیح ده یو څه ناڅه نسبي ثبات هغه به وي، خو ولیکن مشکلات ډېر جدي. چا چې په تېر نظام کې په مختلفو حدو کې کار کړی هغه له مشکلاتو سره مخامخ دي. هغې بندیان کېږي، حتی د وژنې هغه شته دي.
په امریکا کې یو بل میشت افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او په اړه نور معلومات تخپاره شي او نږدې څلور کاله کېږي چې هغه هیواد کې میشت شوی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت سخت اندېښمن کړی او دا چې که افغانستان ته استول کېږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي.
دلته امریکا ته راغلو دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه وطن کې مو ژوند له خطر سره مخ دی او له دې ځایه هم د ډیپورټ ګواښ دی. دوی غواړي د دې ځینه مونږ ډیپورټ کړي، ژوند هم هلته افغانستان کې له خطر سره مخ کېږي.
د افغان ایواک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12,000 افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی. د دې ادارې مشر شانون ډایور په یو بیان کې چې د مئی په 12 په خپل ایکسپانه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندي وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې پر سیاسي بنسټ شوې ده. نوموړي ویلي چې افغانستان لا هم د طالبانو تر واک لاندې دی او هلته د پناه غوښتنې هیڅ کوم فعال سیستم نشته، او دا چې په هغه هیواد کې لا هم هدفي وژنې، خپل سری نیونې او پراخه بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو په وړاندې روانې دي. د افغاني واک مشر ویلي چې د امریکا حکومت هغه څه چلند ترسره کړي په وینا یې له هغه کسانو سره خیانت دی چې د امریکا لپاره یې خپل ژوند له خطر سره مخ کړ، په امریکا کې نوی ژوند پیل کړ او زموږ پر ژمنو یې باور کړی و. د امریکا مخکینی ادارې د 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوی وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 20 څخه د 2025 کال د مئی تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته له هغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 23,000 څخه ډېر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10,000 څخه ډېر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خواله رسنه یو شمیر کارونکو مدني فعالانو په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له هغه پریکړې څخه به ناوړه استفاده وشي چې د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارولو په اړه کړې ده. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسورولو ته اړ باسي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې د دې شبکو نامشروع او غیر اخلاقي کارولو له امله به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیو کې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو خبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادعا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو لري. د بلخ ولایت اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یا میخوانم یار که برخلاف شان گپ بزنم و را پرتن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک دو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن.
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبرې وکړي زندان ته واچوي. ملګری می شته چې محاکمه شوي، هغه کسان چې فیسبوک، واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول، دوی نیولی او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کیږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نکړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږی په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداری نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم نقطه‌قاده بگیریم د نوو شبکه‌های اجتماعي د رسنیو،
که موږ وغواړو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنیو له لارې وکړو. که زمون فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسي، دا ډېره د شرم خبره ده او زمون د هیواد د بیان ازادي ته زیان رسوي. هغوی غواړي چې د بیان ازادي وځپي.
دغه خاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي، او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکری او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبر کړای، ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفاده د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پاڼو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیې ته د زیان رسولو له لارې تعصب، سپکاوي، فکری او اخلاقي انحرافاتو ته زمینه برابره کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
نن په کازان کې د روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسمه غونډه جوړیږي. په دې ناسته کې د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ له افغانستانه د طالبانو د حکومت جګپوري چارواکي هم ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دوه سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د بیلابیلو ادارو یو پلاوی ګډون وکوي، او د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون ناسته هم وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن سه شنبه د می 13مه کازان فورم په نوم د روسیې او اسلامي نړۍ په نوم غونډې د 14 پړاو کوربا دی چې د طالبانو حکومت کې د ځینو سرچینو په خبره ځینې طالب چارواکي ورغلي او ځینې ور روان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې دوه په خبرو سرچینو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د دوی د حکومت د ریاست الوزرای اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د اقتصاد او ترانسپورت وزارتونو سرپرستان نورالدین عزیزی او حمیدالله اخونزاده په ګډون له بیلابیلو ادارو یو لوړ پوړی پلاوی ګډون وکړي. د یوې سرچینې په خبره د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وسی. بلې سرچینې زیاته کړه چې د دې پلاوی د تاګ لپاره یوه چارتر الوتکه هم پلان شوې او په خبره یې دا پلاوی به په مختلفو نیټو ناستو او موضوعاتو خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې هم د دوشنبه په ورځ د مې په 12مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د کازان ناسته کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر کړی او په ټکو یې نوموړی به د غونډه کې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي همکاریو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې پخواني ډیپلوماتان او د نړیوالو چارو پوهان دا ډول ناستې د افغانستان اوسنیو سیاسي په ځانګړې توګه اقتصادي حالاتو ته په کتو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې طالبان باید له دې ناستو د مؤثر استفادې لپاره مهم او قوي پلانونه ولري. له دې ډلې په روسیه کې د افغانستان پخواني سفیر او د چارو شنونکي غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
میلیتوب او مسئولیت لا ترلاسه کړی نه دی، خو بیا هم د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو لیدکاته اړینه ده. دا د افغانستان اقتصادي اجتماعي رغونې دپاره کېدای شي چې مفید تمام شي. کمه دا ده چې دغسې کتنې یوازې پروتوکولي بڼه ونه لري. اوسني د فکتو چارواکي سره د ټولو مشکلاتو افغانستان خلکو څخه یې پوره مشوره ترلاسه کړې نه دی. بیا هم د افغانستان او د روسیې د دولتونو په منځ کې باید اقتصادي راکړه ورکړه ډېره ټینګه شي.
د اقتصادي چارو په ازرخ حافظي هم ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان تیر اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تاریخ ته په کتو یاد ناسته مهمه او ګټوره تمامېدای شي.
د کازان غونډه همیشه روسیې او د هغه متحدینو لپاره یو مهم غونډه ده. سوداګري معمولا د ګاونډي هیوادونو سره همجارنګه په منطقه کې ګټوره ده، ځکه چې لاره لنډه ده او لګښتونه کمیږي. روسان هم اوس غواړي چې په منطقه کې هغه پخوانۍ مناسبات احیا کړي. ځینې موانع شته، مثلا افغانستان حکومت روس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما په هر صورت د دوه اړخیز هیوادونه کولی شي چې یو بل سره مناسبات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روسي رسنۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله ویلي چې مسکو باید نړیوال سخت وضعیت سربیره له اسلامي هیوادونو سره خپلو ګټورو همکاریو ته دوام ورکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسم پړاو ناستې کډونوالو ته د خراغلاس په پار خبر کړي پیغام کې کړي دي. د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ یا د نړیواله غونډه د می په 12مه پایل او د دې میاشتې تر 13مه به دوام وکړي. کازان فورم نړیوال اقتصادي غونډه ده چې هر کال د روسیې په قربتوب د اکثرو آسیایي په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ سازمان غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف جوړیږي.
د روسیا او اسلامي نړۍ د 14مې غونډې په اړه مو راپور واورید. دې فورم ته د طالبانو جګپوري چارواکي وربلل شوي دي. د روسیا او طالبانو د اړیکو په اړه یو مفصل راپور لرو چې له لنډې خبرتیا وروسته در اورو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د ازادي رادیو خبرونه په ټولنیزو شبکو کې هم تعقیبولای شي، فیسبوک، ټویټر یا ایکس پانه، او همدارس یوټیوب کې هم زموږ خبرونه اوریدای شي. مخکې مو واوریدل چې نن په کازان کې د روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسمه غونډه یا فورم دایریږي. په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د استازو او چارواکو ترڅنګ له افغانستان د طالبانو د حکومت جګپوړو چارواکو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی براد در پمشي د بیلابیلو ادارو یو پلاوی ګډون وکړي، او د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون ناسته هم جوړ شي. د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکې په روسیو کلونو کې په غوړېدو دي. د ځینو کتونکو په باور له 2014 کال راهیسې د روسیې او طالبانو تماسونه پیل شوي دي، او اوس دومره نږدې شوي چې دې ته لار هواره کړې ده چې مسکو ممکن په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت وپیژني. د دغو شو روابطو علت څه دی؟ په دې تحلیلي مطلب کې اورو چې احمد شبر چمتو کړی دی.
په کابل کې د طالبانو له واکمن رژیم سره د مسکو اړیکې له دښمنۍ په دوستۍ بدل شوي دي. د روسي سترې محکمې د اپریل په 14 طالبان وروسته له 22 کلونو د ترهګرو له لیست څخه بهر کړل، او بیا یې وویل چې طالبان مسکو ته سفیر استولی شي. په مسکو کې د افغانستان سفارت په 2022 کال کې طالبانو ته وسپارل شو، خو د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې تر هغو د طالبانو سفیر ته د کار اجازه نه ورکوي چې د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی. اوس روسیه له دې شرطه پښه شوې ده. د اپریل په 23 د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې مسکو د طالبانو ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړی دی. البته تر دې دمه د نورو هیوادونو په څیر روسیې طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، خو افغان ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په مسکو کې ژوند کړی او د روسیې له حالاتو سره ډیر آشنا دی، په دې باور دی چې روسیې په کابل کې اوسني واکمنان یو ډول په رسمیت پیژندلی دي.
روسیه په حقیقت کې طالبان په رسمیت پیژندلی دی. روسیه یوازینی هیواد دی چې طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، او دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهم دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دی.
روسیې له طالبانو سره له پیله ښه روابط نه لرل. په 90 میلادي کلونو کې چې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالفې وسله والې ډلې سره ښه اړیکې لرل، او افغانۍ هم په روسیې کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس پاره شي. کله چې په 2000 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ، او بیا وروسته د طالبانو وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې تودې کړې، د دې سربیره چې مسکو د لویدیځ د ګټو سره په ټکر کې وو، په طالبانو یې اعتماد نه کاوه چې ورسره نږدې شي. خو د سیاسي چارو کتونکی قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی چې د 2014 کال په اپریل کې چې کله طالبانو د روسیې د MA-8 هلیکوپټر یو پیلوټ وروسته له دې ونیو چې د خرابې هوا له امله یې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه، اړیکو ته لار پرانیستل شوه.
که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست، او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې، او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پاول پیترونکو هغه 2014 کې خوشی شو، او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو.
روسیې څو کاله وروسته تر دې پیښې، یعنی د 2013 کال په نومبر کې په مسکو کې غونډه جوړه کړه، چې په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي له نورو افغان سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته کښېناستل. تر یو کال په لنډه موده کې د 2019 کال په فبروري کې مسکو یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو، جهادي مشرانو او طالبانو ته بلنه ورکړه چې خبرې سره وکړي. په دې غونډه کې چې د هغه وخت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د جمهوري نظام استازو برخه نه واخیستې، د افغانستان پر انتخاباتو او د ښځو پر حقونو بحثونه وشول. دو کال وروسته تر دې مسکو په بل غونډه کې دې ته زمینه مساعده کړه چې د طالبانو استازي د کوربه هیواد امریکا، چین او پاکستان له استازو سره همدارس د افغانستان د جمهوري نظام له استازو سره په یو غونډه کې راغونډ کړي. د دې غونډې هدف دا بلل شوی وو چې د دوحې د سولې د بهیر ملاتړ وشي. تاریخ پوه او د سیاسي چارو کتونکو شاه سوار سنگروال په دې باور دی چې کله د 2000 کال د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د همدې کال په سپتمبر کې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې شروع شول، د مسکو او طالبانو اړیکې علني شول.
کله چې د دوحه خبرې پیل شوې دلته نو بیا بیخي څرګنده شوه چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري، حتی دا اړیکې تدریب دي او چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي.
کله چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو، روسانو له دوی سره دغه روابط وساتل. د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وای
د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنی دو سره سم رامنځته شوی. په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوه تعامل کړو.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نورو اکثرو هیوادو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل، خو د روسیې او طالبانو اړیکې حتی د 2022 کال د سپتمبر له 15 وروسته چې د دوی د سفارت مخې ته ځان مرګ بریډ وشو، د روسیې ډیپلوماتان پکې ووژل شول، خړ پړ نه شول او سفارت یې پرانیستی پاتې شو. د دې بریډ مسؤلیت د خراسان څنګه منلی و؟ هغه څنګه چې روسیه ورته اندېښمنه ده او داسې انګیري چې دا ډله به په منځنۍ اسیا کې نفوذ وکړي او د روسیې امنیت ته به ګواښ متوجه کړي. همدې ډلې پروسه شکل د مارچ په 22 مسکو ته چیرمه د کاراکاس په نوم د کنسرت پر حال برید وکړ چې شاوخوا 145 کسان یې ووژل. د خراسان څنګه هغه ترهګره ډله ده چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې طالبانو ته په افغانستان کې سرخوږی جوړ کړی دی، چې په دې حساب دا ډله هم د روسیې او هم د طالبانو مخالفه ګڼل کیږي. روسانو په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د استازو په ګډون یو شمیر غونډې جوړې کړې دي چې په هغه کې تر ډېره تمرکز د داعش له لوري تشته ګواښونو راڅرخېده. دغه غونډو ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو، ایران، چین او پاکستان استازي هم وخت په وخت وربللې دي. خو یو بل څه چې روسانو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم اندېښنه ورته لرلې ده هغه مخدر مواد دي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په دوهمه اونۍ د روسیې د ولسمشر ویان دیمتر پسکوف په مسکو کې خبري غونډې ته وویل. دی وايي لهم د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یو جدي ستونزه شته. البته د ګډو ګټو له هیوادو سره به دا مسله په دقت وڅاري چې په دې برخه کې څه پرمختګ رامنځته کیږي. د روسانو لدی اندیشنې تقریبا 8 میاشتې وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت ممنوع کړ. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې لا هم په افغانستان کې یو شمېر بزګران کوکنار کوي. ژورنالیست او د روسیې د چارو کارپوه فاروق فردا وایي چې د مخدر موادو مشکل په خپل روسانو او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو اتباعو جوړ کړی دی.
امریکا له افغانستان وته ده، اما د روسیې اندېښنه له مرکزی آسیا یا جنوبي سرحداتو نه لا هم په شدت کې ده. روسیه غواړي د سیمو نه د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي، خو په دې کې د روسیې هڅه به ناکامه وي، ځکه چې روسیه له داخلي او آسیایي توطئې سره په دې برخه کې مخ دی. په دې معنی چې افغانان د مخدره موادو قاچاقچیان نه دي. د مخدره موادو قاچاقچیان په خپله تاجکستانیان او ازبکستانیان دي چې د روسیې د ارګانونو په همکارۍ تر مسکو رسوي.
د روسانو او طالبانو ډیپلوماتیک روابط په تیرو څکم 4 کلونو کې ورو ورو زیات شوي دي. روسا شکل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او د روسیې د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو ویل دي چې د طالبانو استازي به هم د مسکو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د می په 20 د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسیې تاسو آژانس شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی توپ ورکوي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلی دی چې یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې د دې سبب شوي دي چې په منځنۍ آسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. او رویټرز اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې مسکو غواړي چې له طالبانو سره د دوی نږدې اړیکې دې ته زمینه برابره کړي چې د جنوبي آسیا خواته هم خپل نفوذ پسې وغځوي. روسیې د 2022 کال په سپتمبر کې له طالبانو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل چې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم صادر کړي. روسیا د خپلو ستراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص مسله نه راپورته کوي. بل لور ته روسیا لا هم د اندېښنه لري چې لویدیز به افغانستان ته مخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په 28 د ازبکستان له سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې لویدیز فعاله هڅې کوي چې بیرته افغان لوبې ته داخل شي. خو د ده په وینا روسیا پر دې تر هغو اعتراض نه لري چې دغه هڅې عادلانه وي او پټ اهداف شاته نه وي پراته.